په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله چې د خبرونه د بشپړو مطالبو معرفي وکړم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو چارواکی وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي له امله د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشارې وویل د افغانستان د پوهنتونونو وړتیا هم باید لوړه شي.
گورنڈی ہی وادونو کو پل ولس خود دفاع گرزو لے دی نن دا ولس نا دفاع کولیش نن دا خپل نظام نا دفاع کولیش نن دا خپل سرحداتو نا دفاع کولیش نن دا خپل یو مظلومیت جواب ویلیشی وجہ دا چی دا دوی پنتونونا دا دا حد تا رسیدی دی چی نظام تیچ کلی ام دا گا پنتونونا دی چی ملک دا دنیا دا ہی وادونو سرا همسیال جوڑی.
ښاغلی حقانی داسې مهال د پوهنتونونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تېرې نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. حقانی نن دوشنبه د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټرۍ او ډکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. خو د نجونو د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوې تعلیمي او تحصیلي تشې ته یې کومه اشاره ونه کړه. اسرائیل تیر شپه پر غزه ترنګ لزګونه هوایی بریدونه وکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترګر ډل پیژنې نن دوشن بیر دغه بریدونه په خلای وکړ خو د مرګ ژوبل په اړه څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل د پاوز په حواله ویلي پر اسرائیل د ایران بی ساره برید به پر غزه د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاری ویلي دوی به په غزه کې د خپلو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره یوه شیبه هم له خپل حساس ماموریت نه پشان نه شي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لیډیزو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی دی. د ایران هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ایران د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو دغه برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د برید چې اسرائیل پړ بلل شوی په غچ کې کړی دی. د اپریل په لومړۍ نیټه د ایران پر کنسلګرۍ په شوي برید کې د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه جګپوړي قومندان په ګډون و لوړ پوړي غړي د دې ځواکونو و لوړ پوړي غړي ووژل شول او د کنسلګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه کړه. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړې خو سرچینې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبې شپې له برید وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه به یې ترسره کوي. سرچینه وایي د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د ګازو د نلیک په اړه بحث دی او ایران غواړي دغه نلیک د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي. ایراني چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه د دې سفر په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثر یې بزګران دي. د پنجاب اهله د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول. هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده. تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ورښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده. خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه پر یوش منړیوالو سازمانونو او بنسټونو سربیره په هغه واد کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي.
اوس مونږ ځې ډیر ډاری کو چې دا مونږ ونشړی او د مونږ کاروبار د قانونو ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسول سره وغږیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبرونې دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مو هم د پسیمه کې دراولل شوی کرکیچ او د چي اغیز به پر افغانستان سوی زنګړې شوی. د افغانستان په اړه په ځینو نور راپورونو کې باوري چې په کونړ کې چارواکي د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د درنو زیانونو خبر ورکوي.
خلکو کورونو نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتي دي، کورونو کې مشکلات پیدا شوي دي.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوې جوړ شوي وسایل نندارې ته وړاندې شوي.
وروسته له پنځو میاشتو څخه ما چار کله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو، ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري درځو د خبرونې لمړی موضوع ته. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوته یو شمیر نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، د ناروې د کډوالو شورا او د ډنمارک د کډوالو شورا او د غراز نور نهو سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویل چې د بیرته راستنیدونکو شمیر ته په پام د دوی اړتیاو ته رسیدو لپاره اضافي سرچینو ته اړتیا شته. که څنګه راپور نوای چې له پاکستانه د افغان کډوالو دوهم پړاو کې چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به پایل شي او ټاکل شوی دا بهیر نن پایل شي، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه کوم خبر نه دی ورکړی. نور جزئیات دی امید زهیر مل پرپورت کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نور سازمانونو له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج د بل پړاو پاړان دښنه خودلې. د سازمانونو په یوګر راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي، افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنی، روغتیا او په هنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د ای سی سی او پی او آر کارډ لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. د هغې وروسته ځینې رسنیو دا نیټه د اپریل 15 یاده کړه او په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له یادې نیټې پاکستان څخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د وستو خبره تایید کړې وه. هغې ویلي وو په هغه بیان کې چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا خپور شوی د پاکستان له حکومت وغوښتل شوی چې خپله دا غیر قانوني پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم د اپریل 15 له پاکستانه د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د وستو بهیر د پیل خبره کړې وه او د دې کارتونو یو شمیر درلودونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې وارد مخه د پولیسو لخوا د دوی تنګول پیل شوې دي. خو نن د دې بهیر د پیل پاړه هیڅ رسمي مرجع او پاکستانی رسنیو معلومات نه دی ورکړي. یو شمیر پاکستانی خبريالانو هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت رسمند پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو کارنه ته نه اعلان کړي، مګر په دې ټینګار کړی چې ټول افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنوي. خو د ان آر سی، IOM او ډی آر سی په ګډون دا دولس سازمانونه وایي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 50,000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په دې راپور کې د 2023 کال د سپتمبر وروسته افغانستان ته په بیساري ثابت سرعت سره د افغانانو ستنېدنه هم یاده شوې او زیاتوي. په ټولیزه توګه نږدې 5.5 لک افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي او دا بهیر روان دی. خو د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو بیا افغانستان ته د تیر کال د سپتمبر وروسته د ستنو شویو افغانانو شمیر نږدې 8 لک ښودلی دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمیر یې ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستنه شي. زمرای چې له تیرو 15 کال راهیسې د پاکستان پر اول پنډی کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ زی ډیر ډاریکو چې دا مونږ ونشړی او د مونږ کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډیر په تشویش یاستو. هو د دولت د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار سرمایه جمع کړو.
یوه بل افغان کډوال هم ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل غږ او نوم دونخ پرې دوه شرط وویل. خبر ورکړل شوی چې باید افغانستان ته ولاړ شي، خو په خبره لا تر اوسه یې په زور د وستو کومه حادثه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت بیا نن په خپله اکسپانډ لیکلي چې پرون او وړمه ورځ تر 23 کورنۍ چې 103 تنه کېږي په زور له پاکستانه راشړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلوماتو پر بنسټ پی او آر کارتونا د دوی لخوا په 2006 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوې دي. د دې ترڅنګ په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یوې موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارتونا ورکړل چې د یو انیشیال د اټکل پر بنسټ نږدې 8000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
په همدې موضوع کې تمکیږي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا امرستیال میوند علني افغان هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست پراپور کې مو اوریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و نن پایل شي. تر اوسه پورې ویل کېږي چې دغه بهیر نه دی پیل شوی. تاسو ته راپورونه را رسیدلی دي، تاسو څه وینئ وضعیت؟ آیا دا بهیر کومو ایالتونو کې پیل شوی او که نه؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه میوان علمی افغان یم، د مهاجرینو د شورا معاون یم. تاسو په دې جواب کې باید زه ووایم چې دغه نن تقریبا یوه بجه ما د یونیسیار سره هم خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره هم په تماس کې یم په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پر دا پروسه پایل سوی نه ده، دا پروسه تر اوسه پر پایل سوی نه ده، چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و غوی ویلی و چې بعد له 15 نه فایل دا پروسه به پایل کیږي. تر اوسه پر هیڅ کوم راپور نشته، اته د یونیسیار سره ما خبرې وکړلې او هم چا راپور نه ده ورکړی او دا پروسه تر اوسه پر نه ده پایل سوی.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلې دي چې موږ دا پروسه زندو نه پیلو؟
د موږ لپاره خو تر اوسه پر چا کوم رسمي راپور نه ده راکړی، کوم چا کوم رسمي راپور نه ده راکړی صاحب. فقط څونه چې موږ د یونیسیار سره په تماس کې یو، هغوی موږ ته ویلي دي چې دغه موږ یو لست مکمل مو جوړ کړی ده چې د څوک چې د یونیسیار کیسونه لري او څوک چې په شار کې کیس لري او د موجودی سوی دا مکمل بل پاکستان نه اخراجیږي او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
د ای سی سی کارت کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
صاحب د ای سی سی کارتونه زموږ دوه رقم مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2014 مشبګم کال کې مهاجرینو ته ورکړل شوی، تقریبا 1.4 میلیون، یعنی 1.4 میلیون خلکو ته توزیع شوی دي. او ای سی سی کارتونه په 2014 او 2018 کې تقریبا توزیع شوی دي، تقریبا 8 لک، یعنی 8000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي.
یعنی اوس خطر د همدغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
صاحب موږ سره په جریان کې اوسونه مزه معلومات تعقیب کړي دي او د پاکستان د دولت د اعلامیه مو اوریدلې دي او له یونیسیار سره په تماس کې یو، د مشرانو سره د پاکستان د دولت په تماس کې. دوی صرف شون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجي کې د ای سی سی کارت لري، تقریبا 8 لک کسان یا 8000 کسان دي چې په پاکستان کې اوسيږي او دا کارت اوس د ای سی سی کارت لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
د پلمړي پړاو کې مخکې لري چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې دي. افغانانو په خپله خوخه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اوریدلي کوم راپورونه د ترلاسه شوي تاسو در رسیدلي دي چې لمخ کې په خپله خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوي دي؟
د تاسو د پټنې په جواب کې وځو وایم چې تر څومره زړه معلومات لرم، چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی، 15 کال، 10 کال، 10 کال یې تیر کړی دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبارونه لري، خپل هغه څوک دکان، څوک یو غړکای کاروبار. تر اوسه پر موږ ته د سیس کوم راپور نه درکړل شوی چې دوی به خپل تللی او د پاکستان نه بتللی او د افغانستان ته به وختي. تر اوسه پر د سیس کوم راپور موږ ته نه درکړل شوی.
مننه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علني افغانو.
مننه زه تاسو نه مننه خدای
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بیا هم د کډوالو په موضوع کې تم کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای پر افغان جنو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغه ډیر اغیزمنې کړی او مرستو ته اړ دي. یو این ایس سی آر نن په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. د بلې خوا یو شمېر افغان ښځې هم وایي د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو محدودیتونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو ښځو لګول شوي محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو این ایس سی آر د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم. د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ژوند جوړ کړم او له رواني پلوه رشکنجي سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یوې غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدند ده، حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه بيدند شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کيده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخت ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به می سشي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبان حکومت تر ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې مال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومان شمیر 1.2 میلیونو ته رسیدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماتانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه په اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. په دې اړه اسدالله لودین نور معلومات راغونډ کړي. په سټډیو کې د لودین صاحب مهرباني.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکو او بشپړې جګړې دي. اوس د قراری او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هدا اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دي چې د ټولو خواو اندیشنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې لدی وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی کڅه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران جواب ورکړي، خو نو مولي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هواري شي. ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو لمخې دغه برید کې څه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکارولې. د دغه توغندیو او بي پيلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیل د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شاند شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه برید په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه برید په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه برید کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید بای پرې کړي.
به هم پام دې موضوع کتم کې غوډې نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان شنن کې وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوره کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران بیرته حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. د ښاغلي خادم په وینا افغان لور یعنی د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې له نظر ورکولو او مداخلو ډډه وکړي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکارې مرکه کړې او په پیل کې پر اسرائیل د ایران د برید په باب پوښتلې چې ایران ویلي دا برید د خپلو پوځي قومندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې همدا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن موته، همدارنګه د غزي حماس، همدارنګه نور داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیل لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې کنسول باندې حمله کول دوه اثرات دي یا دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیل غوښتل چې د ایران هغه کوم ګوتڅنډنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د لپاره دا و چې کله دوی حمله وکړ دوی غوښتل چې د دنیا غبرګونونه وګوري او په داخل کې د خپلو خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شینه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حملې تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حملې تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړقې چې وي دا هغه نه پیسې وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیلو حمله په ایران او د ایران حمله په اسرائیلو باندې ګریس او توغندي په ورولیګل اسرائیلو هغه دفاع کړو. وسته پر خو اثرات نشته دی چې ته به ته اسرائیل حمله وکړي د پته معنا بل چې د ټوبړي هیوادونه امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او د ټول غربي هیوادونه د اسرائیل تر څنګ ودریږي او د ایران په مقابل کې نو تاثیرات په ټول دنیا باندې کېدې شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ریزه کېدې شي. افغانستان خو الډي وارد مخه د مشکلات سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشټون مسله ده، چې ډېر نورې مسلې دي چې هغه لا پراخول شي، لا سختول شي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کونړ کې چارواکي د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د درنو زیانونو خبر ورکوي. په نورستان کې هم له غرونو د تیګو خوېدو او سیلابونو له امله ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ انتړل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته ویل له تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو په سیمه کې ګڼ کورونه زیانمن کړي او په لږګونو څاروي وژلې دي.
د بارانونو په اساس باندې د خلکو کورونه بازي ړنګ شوي دي. د ناړې ولسوالۍ مربوطه د انچګل په کلي کې د عبدالخالق والدي شرحمد خان د بيزو باندې راولېدل د ټول مالونه پکې تلف شوي دي. چې د خلکو کورونه نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتې دي، کورونه کې مشکلات پیدا شوي دي او باندې لیدلی مالونو تلفات هم دغه شوی دي. د سې اندازه کې سیلابونه راغلي چې د کونړ سیند د ناړې ولسوالۍ په ساحه کې د پښکال په موسم کې چې سیند کم اندازه کې واغ اندازې ته رسیدلی دي.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیا او مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په ډېرې ولسوالیو کې بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته مالي زیانونه اړولې دي.
یو سلو څلور اویا کورونه، یو سلو شپاړس سره حیوانات، څلور پیاده رو پلونه، دوه نوي کیلومتره سرکونه، یو سلو دېرش جریبه کرنیزې ځمکې او فصلونه، یو باب مسجد او یو خونځه تر دې دمه زیانمن شوي دي. همدارنګه تیره شپه د شیګل ولسوالۍ د خپل په کلی کې د غر خوېدنې له امله یو کور زیانمن شوی دی چې په هغې کې دوه نفر ټپیان شوي دي او پیلن د اسدآباد په ولایتي روغتون کې د درملنې لاندې دي.
د کونړ ګاونډ نورستان کې هم د شدیدو بارانونو ورخت او له غرونو د تیګو خوېدو سره ګڼې لارې بندې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری راته وویل په سیمه کې چې کوم سرکونه ړنګ شوي او یا ورته له غره تیږې راخویدلې له هماغه شان وران ویجاړ او بند پراته دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې سیلابونو او له غرونو د تیږو خویدو په وجه د کونړ او پارون ترمنځ د لوی لارې په ګډون بیلابیل لارې بندې شوې وې. چیل ډلی د پارون او اسدآباد عمومي لاره د یک شنبه په ورځ پرانستله او د نورو سرکونو د پرانستلو هڅې کوي.
د غره خوېدل نامه ده د شنتر سوې مواد له وجه نه لار بند شو نو پرون آزاد کړو. نو بیګا هم د باران شدید باران له امله دوه درې ځینو کې بیا همدغه شان د غره خوېدل له امله لار بند شو. نو د الله فضل سره څه نه څه د ولسونو همکاري او بیا زموږ ماشینري هم ساحې ته ورسېدل. د الله فضل سره لار آزاد کړه. باران اوس هم په شدت سره روان دی.
له تیرو څو ورځو د هیواد په ډیری ولایتونو کې شړکنده باران ګلۍ د سیلابونو راوتلو او له غرونو د تیګو او رسوبي موادو خوېدو سره خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو وړولو ترڅنګ د کابل جلال آباد عمومي لارې په ګډون ګڼې لارې بندې کړې او ولسونو ته ستونزې پیدا کړې دي.
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ از د کونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوې جوړ شوي وسایل ننداري ته وړاندې شول. په دې کې یو شمیر پوځي او ملکي وسایل او د یو نوې کمپیوټري اپلیکیشن نمونه هم شامل دي. نور حال دې نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کونکو او ځایي کارګرو په خپل امکانات او نوې جوړ شوي وسایل ننداري ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بي پيلوټ الوتکه، یو هاموي پوزي ګاډي، یو موټر سایکل او د روغتیايي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي. د یاد انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي همت الله مشال راډیو ول
د ورسته لپنځم یاشتو زخما چار کلا د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنۍ ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل اډموف، ګوګل اډسنس کمپنۍ رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغه ورسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنۍ اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو او ټول نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په وښتو هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکي وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم ښه وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکي نورویس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي څه کومک وشي. زه خپل داسې فکر کوم چې دغه میدان کې چې نن ویلوړ یو سوسی دا کوم موټر نن درته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله بزازي کې باجی گفتار جيږي. زه خوش په اوي ميدان کې به ان شاء الله تیاراج جيږي. دا غو درويغه نوي خوش اقتصادي مشكله دي، زمينه نه مساعده.
د خوش ميخانيکي انسټيټيوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل وداني او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصولاتو ته په هغه هیواد کې دلوړو زده کړو لپاره بورسي ورکولې. اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبري ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کوم کې نو وختونه تر سره شوی دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی، یعنی د سیر وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خولي خولي ځوانان لرو، خو د یوان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنی تاغه د انسټیټیوټ ده. د سره همکاري وکړي، دغه تمرینونه او تورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر هم کړی و.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیس کال کې د جرمنی هیواد په مالی او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکی ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهال او اړتیاو ځواب نشي ویلی. د انسټیټیوټ ته چې په خوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
خبرونه دوهم نیمایی ته نژدې شوي و دوهم نیمایی کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د زیات شوي کړکېچ او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړې شوی. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او چارواکي وای ګوندي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع انکوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټرۍ او دکترا د ازموینو د پیل په غونډه کې وکړې. نوموړی داسې مهال د پوهنتونونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. اسرائیل تیره شپه پر غزې ترانګ لسګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني نن دوشنبه د دغو بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري آژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بې ساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې، خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. اسوشیټد پرس خبري آژانس وایي په سیمه کې له تیرو دریو ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې کمزات پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهیده صدر رادیو ونیس باسته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او پګډون له 12 ډیرو په فلټالو تو کو راکټونو بریدو وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شند کړی دي. د اپریل اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلو ایران هم ویلیو چې د عملیاتي بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامې کې چې پرون د دې وزارت ویاند عبدالقار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې سهونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل په نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشق د ایران سفارت قنصلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نور هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپل هڅې ګړندې کړي. همهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د يرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې پام دی موضوع خبري کوي چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت پړه باندې چې پر اسرائیل کړي دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، دغه ډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړي دي په سیمه کې څومره د دې سبب کې دی چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي، همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې مشته افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې سره په روسیه کې پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کیغه اوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایلو په محمد یوسف امین ساسایدی د سیدوړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتاس سره وکړم، دغه بریټ چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو زوابي بریټ و؟
لیره من نه تاسو ته او دوست ګراندو د امباسټر ته سلامونه ونیکم وړاندې کوم. بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې د هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعارضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 500 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نن زه شخصا پیاز یم نه ده بلی.
من نن از زاسه تاسو ته بیرته راګرځم، خبرو ته مو بیا ادامه ورکړم. د بل ملمت به هم ورشم جان با سپ تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. کته سره ته وای دغه کوم دریس شو د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرائیل په وړاندې باندې دریس نیول دي، دا په افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره سیاسي او نړیوال اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګیږي؟ دا
ډیره مننه تاسو ته سلام او قدرمن ډګروال صاحب، از ما دوست زازی صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی؟ په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس اړه پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت یعنی د افغانستان سیاسی جغرافیا، د افغانستان سیاسی تاریخ بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
شوی. ما متاسفانه وګورم چې د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو اوس هم دغه سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوي، همدا طالبان پرې حاکم دي او په نړیوال کچه باندې کله چې دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي.
دو موضوعګانې دي اغلسیال، یو خو داخلي مشروعیت دی چې دوی نه لري، او بین ملي مشروعیت دی چې دوی هم محروم دي. نو په دې ترتیب دوی تر اوسه پورې کولی شي د خپل ځان استازیتوب وکړي د طالبانو، که ورته امارت دوی وایي، که هر څه ورته وایي، دوی کولی شي فقط او فقط د خپل ځان استازیتوب وکړي، بل هیڅ نوع مسؤلیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نه لري. دوی لفاظیګانو کې خپل په دغه اعمالو کې اخته دي، په یو طریقتي سوء استفاده جویي، او دا خبرو کې ډېر هوښیار دي، هغه ښه استادان هم لري، دې کې هېڅ شک نشته. خو بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدین و وروسته، که جمهوریت و، دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی ده. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، دغه ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول تذکره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوالان دا اوس اوسیږي، او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي، زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي، او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که هغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخکې تاسو ته وویلې چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکیچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې، د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري، او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسله په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت دی حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زازا صاحب، که تاسو راته وایست، په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره ځي، او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه بریچ اوس دوی وکړو یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیل سره په دغه جګړه کې شدوی بخانه یو بل ته غوښونه کول خکیل شول څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوان کې چیرته جګړه وشي په کې خکیل شي او دوی په کې افغانان په کې قرباني ورکړي
ګوره د افغانستان بعضی مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمه هیوادونه سو استفاده کړی دی د ماجر نه سو استفاده شوی ده د مو غربت نه سو استفاده شوی ده او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا نړیوال په منځ کې نښتي او یا کې سیمه هیوادو کې مشکلات وي په دغه وخت کې په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي مخکې چې ځان باسه دی چې آی کاش په جهان کې په یوادو کې د بشري حقوق نه نقل دی آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی نو بې جګړه ولې کېدله یعنی دا هغه نقض د بشري قوانینو بشري اصول دي چې خلق پکې وژل کېږي ماجر کېږي سوء استفاده کېږي دا په کول کې بشری ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کی نو د دې لپاره ګورم نړیواله ټولنه لرو په دې کې ملل متحد یو سازمان موجود دی چې په اړه بحث کوي د فعال دي یعنی دا د هغه ناکامي خي یعنی د نړیوال سیستم د نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلاحي دي او رقابتونه دي چې دغه خپله رقابت چې د دوه هیوادو په منځ کې د اصلاحي جوړوي د راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ کې نو د خپل اقتصاد ته ضرورت دي دغه اقتصاد هم باید دې کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي ینه دا ټول دی ولس دی تبعی دی پاره دی هغه کای رانای ولس دی کا وانای ولس دی کا دی امریکای ولس دی بل طرف ته دا دا چې باز ځای کو دی حقیقتونه هم سترګې پتی ولې دا جهان ته دغه هات پر ورسېدو ایران څه کوي دی اول د ایران نه اسیا او غوان نه دی چې موږ سه په ټول دی دغه پنځه سلیستو کال کې دی څه کوي دی یعنی موږ سه خدا څه کوم ایران نه د کړی یو سم هم څه ته دی نه د کړی ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هیواد په نوم یادیږي هغه نو ځان د امریکې څخه وایي د اسرائیل څخه وایي د ناتو څخه وایي همداسې کدې د خوا ته روسان وښیي یوازنی هیواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي دغه هیوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپارهوبخي چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهراً هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډیر شي احتمال د دې چې دغه هیوادونه سره وویشل شي لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي قدرتمن هیوادونه او هم داسې جګړه دوام وکړي
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده هغه خپل اصول دي خپل مقررات دي د هیوادو توافقات دي او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي یعنې خپل پر سر کېږي بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي بلې خوا ته دلته مذاهب دي دلته دین ده دلته آسماني کتابونه دي مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه پنځوس هیوادونه اسلامي هیوادونه دي ګرده دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري څوک چا سمندي وي څوک چا سمندي وي څوک په حکومت کې وي دا هڅه دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته بو هو واخلي توتي زور واخلي او هنا لك مخکنه مخکی او مسائل فرصت آماده شوه دی چې هغه په نوم د توریزم منتاسیا دی او د شدبی او استراتیجی دی دغه افراطیت بزیاتیږي دغه توریزم بزیاتیږي دغه د شدبی بزیاتیږي یعنی په کل کې هم د مونږ اقتصادي مسائل هم د سیمې هیوادو سره د متعهدو مسائل و هم د هیوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې دی یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تن افغانستان د بره بشري ناورین دی، د ایران لپاره هم دی، د امریکا لپاره هم دی، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د ناامنۍ او بې ثباتۍ خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلفو پلمو مثلا خپل اقتصاد او صدې کاغه راوالي کو نه راوي لکه مثلا د افغانستان حالت. افغانستان حالت د څل وی خپل پونځوس کلو کې مو نه شو په لږه حالت ځانو پاتې د څه شو خو د اندغه نړیوالو د سیمې هیوادو رقابتونو وچ په دې باندې تاثیر وکړ او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي اشخاص زیاتره مثلا په زمونږ د قوم تجارت وکړو، په دین کې سمج وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي. یعنی هڅې دغه ته روان دي. بالاخره بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر دا یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغه ته روان ده. یعنی دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي. یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جنبا صاحب مخکې وویلي چې هغه دا خپلواکه دي یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسې یو هغه وکړې پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې دکه په روسیه کې دکه په اوکراین کې دکه اندروس په ایران کې دکه په اسرائیلو کې ده؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنې څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږي هم دوی، تباه کېږي هم دوی، وژل کېږي هم دوی. هېواد یعنې څه؟ خاورې یعنې څه؟ جغرافیه یعنې څه؟ کنه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او هغه د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسئله جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي چې شروع شوي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي. او نړیواله ټولنه هم له المتیا کدر ناستې خپل مشاط اخلي، بجنده خپل ساتي. نو بنان زه دی
مننه زازای صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. جانباز صاحب، له دغه حملې وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، له دې مخکې پر اسرائیلو فشارونه ډېر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دي او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا دې ودري اوربند دي وشي یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړي شي، د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا برید وشو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنه اوس کافی شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کی. اسرائیلی هیڅ حاصل نه کوي چې ځان قرباني وخی. اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لفاظي وکړي. هغه کوم کړکی چې دی لري ایران سره هغه د خپل حل کی. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني،
د فلسطین انسانان وژني، بیګنا انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځوري، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼئ؟ ځکه چې دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشري مرستې ولیږ دوي.
دلته باید دوه شعر ته اشاره وشي. په ډېرې خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي، او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یوه ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ؟ دوی کومه پریکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر پزای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استې پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې، او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنده کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو دي.
د دې هیوادونو یادونه مو وکړه، دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومه هیوادونه کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم، او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو، د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خپل شتمنۍ لوټ کړي، او هلته به جنګونه کېږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان پاسب سازي صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي؟ چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات به پرې لري، خو لري اوس حکومت څه کول پکار دي؟
ګوره مونږ خپل کورنۍ دند مکلفیتونه خپل ولس او حکیمانو باید ادا کړي چې متاسفانه نه دی ادا کړی. ولس غوښتنې لري لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې مونږ لیدلې دي. افغانانو احساس کړي دي هر فرد هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده او حتی مونږ دین ته ضرر رسولی، حتی د مونږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې مونږ مسلمانان وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو لیکن مونږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې ویدي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید مونږ درس واخلو. مونږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت مونږ همغږي. مونږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 45 کاله کېږي چې مونږ یې زور لیدلی ده.
مننه زازای صاحب چې وخت ډیر کم دی زموږ د خبرونو وخت پای ته ورسېده. په بخیر سره چې ستاسو خبرې قطع کوم. کور مو ودان. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام ښې چاره.